ازادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو ساسو کورباز احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم زما تخنیکی همکار طاهر روخان هم تاسو ته خراغلاست وای دا د ازادې رادیو یو بل یو سات خبرونه چې تر 15 بجو دوام کوي پایل شو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک په بحران کې د تورنو کسانو د استیناف محکمه باید ژر تر ژره جوړه شي د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه خبرو خو له خبرونو ورسته په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان په شمال ویدیس کې یوې 14 لک تر لږ لس کسان وژلي او 9 نورې ټپیان کړي او د عراق صدر اعظم د فلوجه ښار له اوسیدونکو غوښتلي چې له دې ښاره د القاعده د اړوندو وسلوالو د ایستلو په برخه کې اقدام وکړي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې قاسم سولامل د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو کورنی خبرونو سرخطونه. لوی څارنوالۍ له سترې محکمې غواړي چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د جرم په نظر کې نیولو سره دی باید دوی ته لږ تر لږه تر شلو کلونو پورې د بند سزا وټاکل سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي یوه لس کلن نجلۍ نیولې چې په هلمند کې د انتحاري حملې نیت درلود او ولسي جرګې نن د دخانیاتو او تنباکو د کنټرول د قانون طرحه تصویب کړه. پورا خبرونه واری. لوی څارنوالۍ له سترې محکمې غواړي چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو استیناف محکمه ژر تر ژره جوړه سي. د کابل بانک په قضیه کې تورنو شاوخوا شلو کسانو ته 9 میاشتې مخکې د ځانګړې محکمې لخوا له 6 میاشتو نه تر 15 کلونو پورې د حبس سزا واورول سوه. خو د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې نن ویل چې د دوی د جرم په نظر کې نیولو سره باید ورته تر شلو کلونو پورې د بند سزا وټاکل سي.
په دغه دوسیه کې چې سقلت جرم ډیر دی، په دغه موضوعات کې کوم موادات چې سارنوال په نظر نیولې نه زموږ غوښتنه د محکمې نه ده د حد اقل د 14 کارونه تر شل کال مجازات به دوی ته کافی.
له کابل بانک څخه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه ایستل سي و خو د یک شنبه پر ورځ د افغانستان بانک رئیس ویل چې تر اوسه یوازې 115 میلیونه پیسې بیرته ترلاسه کړي دي. د کورونی چار وزارت وایي یو لس کلنه ماشومه نیولې چې د انتحاري حمله نیت درلود. د کورونی چار وزارت مطبوعاتي دفتر نن ویل د انجلۍ د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې تیر مازدیګر هغه مهال ونیول سوه چې غوښتل یې د سرحدي پولیسو پر یوې قطعې انتحاري حمله وکړي. د اعلامې پر اساس د انجلۍ اقرار کړی چې د خپل ورور لخوا چې په سیمه کې یو طالب قمندان دی دې کار ته هڅول سوې وه. په افغانستان کې د بشر د حقونو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په جګړې کې له ماشومانو هم کار اخیستل کېږي. د کابل امنیت قمندانۍ وای په تیرې یوې میاشتې کې په کابل کې د جرمونو سطح ټیټه سوې. د جنرال ظاهر نن خبر اعلان ته ویل چې د کابل پولیسو یوازې په تیرو دوو اونۍ کې په کابل کې و قاتلین او څلور غله نیولې دي. نوموړي دغه ورځ د کابل د امنیت په اړه خبر اعلان ته ډاډ ورکړ او ویل چې د کابل پولیس او افغان امنیتي ځواکونه د کابل پر وضعیت بشپړ تسلط لري. او وروستۍ خبر هم ده چې ولسي جرګې نن د دخانیاتو او تنباکو د کنټرول د قانون طرحه تصویب کړه. په عامه ځایونو کې د دخانیاتو د استعمال بندول، پر ماشومانو د سګریټو نه خرڅول او له 10% څخه 50% ته د سګریټو د ګمرکي تعرفې لوړول هغه عمده تعدیلات دي چې ولسي جرګې په یاد قانون کې راوړي دي. د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون غړي مجیب الرحمن سمکنی ازادي راډیو ته ویل چې په قانون کې رسنۍ هم مکلفې بلل سوي چې د دخانیاتو لپاره تبلیغ ونه کړي. د دخانیاتو او تنباکو د استعمال قانون 15 فصله او 25 ماده لري چې شاوخوا میاشت مخکې د روغتیا وزارت لخوا ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل سوی وو. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د پاکستان په شمال ویدیس کې یو 14 لښ تر لږه لس کسان وژل او 9 تنه نور ټپیان کړل. چرواکي وایي په وژل سوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. 14 د افغانستان پولیس ته سیرمه د خیبر قبایلی سیمې د یو قومي مشر په کور کې سوي ده. راپورونه وایي چې دغه 14 ته شایي تصادفي سوي وي. هغه سیمې چې 14 پکې سوي د لشکر اسلام سخت ریزي ډلې په کنټرول کې ده چې تیر کال پکې د پاکستان د پوځ او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې هم وسوې. په بل خبر کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل نن پاکستان ته خپل د ورځنی سفر پیل کړ. فیصل به د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین او صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. لکه چې شریف د جون میاشتې په انتخاباتو کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، دا دغه هیواد ته د یو سعودي ډیپلوماټ لومړی سفر دی. فیصل به پر سیمه ییزو مسایلو د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د سعودي عربستان لپاره د پاکستان سفیر نعیم خان وایي د فیصل سفر د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له قضیه سره هیڅ ارتباط نه لري. مشرف د خیانت په تور محکمه کیږي. دا سوازیخ پرسیوي چې مشرف شي د صحیح ستونزو له کبله سعودي عربستان ته تبعید سي. د عراق صدر اعظم نوري الملکي د فلوجل اوسیدونکو وغوښتل چې له دې شاره د القاعده د اړوندو وسلولو په ایستلو او د عراق پر پاوز د حملو په شنډولو کې همکاري وکړي. په هغې اعلامیه کې چې نن له دولتي تلویزیون څخه خپره سوه، ملکي سخت دریځ وسلول تروریستان وبلل او ویې غندل. د خبرداری ورکړی چې د پاوز د داخلېدو په صورت کې شایي فلوجه د وسلولو شخړو له کبله له خطر سره مخامخ شي. ملکي زیاته کړه د امنیتي قواو ته امر کړی چې د خلکو د استوګنې پر سیمو حمله ونه کړي. په عراق کې په القاعده ډلې پورې تړلو سخت دریځ وسلولو د فلوجه او د انبر ولایت د مرکز ځینې اړوندې سیمې ونیولې. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په بیت المقدس کې د انبر ولایت پر وضعیت خبرې وکړې.
We're going to do everything that is possible to help them.
دوی وایي موږ به له دوی سره د مرستې لپاره تر ممکنه حده هر څه وکړو. زه جزئیاتو ته نظم یوازې دا وایم چې موږ د انبر ولایت له هغو قبایلي مشرانو سره په تماس کې یو چې پوهیږو د وضعیت په وړاندې په زړورتیا درېدلې. دوی له خپلو سیمو د تروریستي ډلې شړلې. دا هغه جګړه ده چې په عراقیانو پورې اړه لري. په همدې حال کې ایران وایي تیار دی د القاعده په وړاندې په روانه مبارزه کې د عراق مرسته وکړي. ایرانی رسنیو نن د دې هېواد د لوی درستیز د مرستیال جنرال محمد حجازی دا خبرې راخیستې چې ویلي دی ایران کولی سي عراق ته پوځي وسایل او سلاکاران ورکړي، خو بغداد یې باید غوښتنه وکړي. د بنگلاديش د انتخاباتو لومړني نتیجې شي چې واکمن ګوند دغه هواد د پارلمان زیات څوکۍ ګټلې او تر نورو ګوندونو مخکې دی. د انتخاباتو پر مهال چې اپوزيشن بایکاټ کړی و تاو تاریخوالي دوام وکړ. په پرونی انتخاباتو کې د بنگلاديش د 300 انتخاباتي حوزو لمنځه په 135 کې د صدر اعظم شیخ حسینی د عوامي لیگ ګوند په وړاندې څوک نه کاندید سوي. د انتخاباتو د ورځې په تشدد کې لښته لره اتلستنه وجل سوي او پر لسګونو انتخاباتي مرکزونو د اپوزيشن د پلویانو لخوا بریدونه وسول. د ډاکا یو اوسیدونکي شفیق رحمان نن لرویټرز اجان سره خبري وکړي.
د پوتریګه ده خلاصه باندې جال ووټ چيلو اونیک
ما پر اوسپانی کې وکتل چې د ډاکا د رای ورکول په مرکزونو کې په زیاته پیمانه درغلي سوي د ګڼ کسان وجل سوي دي. د منلو وړ انتخابات نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د سعودي عربستان پاچا په لیوالتیا د اسرایل او فلسطینانو د شخړې د حل لپاره د امریکا د هلو ځلو ملاتړ ته تیاری وښودله. بل خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې سعودي عربستان د هغې موافقې ملاتړ کوي چې د فلسطینانو ارمانونه پوره کولی سي. دا خبرونه او اوس هم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچا داسې اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 9. کندهار اسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 3. هرات اسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 15. مزار شریف اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 4. او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 2.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې وباوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ لستر محکمې غوښتي چې د کابل بانک د قضیه د تورنو کسانو د استیناف محکمه ژر تر ژره پایل کړي. د ولسمشر کاندیدانو پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مقام وایي چې د کاندیدانو دا هدف له کمیسیون سره د ګډ کار په نتیجه کې ترلاسه کېدای شي.
کله چې دوی خپل طرحې وړاندې کړي، د بهبود لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه طرحې په وخت زمان د ریاست جمهوریت سره شریکولی شي، او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ځینې طرحې لري.
د کونر خلک له امنیتي چارواکو غواړي چې د رای ورکولو پر مهال د دوی ټینګ امنیت ونیسي. او د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید بند نشي نو د هیواد په جرمونو کې په ډوب یو هیواد بدل شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام لرو. نیمه نړۍ د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې له یوې بلې برخې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. راسره اوسئ. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړی د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان لوی څارنوالۍ لسترې محکمې غوښتي چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو دوهمه محکمه ژر تر ژره تر سره کړی. د کابل بانک په مالی بحران کې څه باندې 40 کسان په لاس لرلو تورن دي چې د دوی په لومړنۍ ځانګړې محکمه کې له شپږ میاشتو نیولې تر 15 کلونو تبیدی حبس پورې سزاوي وټاکل شوې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي د هیواد د نافذه قوانینو سره سم د دوی جرم ډیر دی او باید تورنو کسانو ته تر 40 کلونو پورې سزا ورکړل شي. په همدې حال کې چې باید د تورنو کسانو محکمه دوهمه محکمه پیل شوی وای، د کابل د استیناف محکمه وای د تورنو د دوسیو د ځینو نیمګړتیاو له کبله د دوسیې بیرته لوی څارنوالۍ ته استول شوی دی. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
د کابل بانک له مالی بحران شاوخوا درې کاله تیریږي، خو لا هم د دغه بحران د عملینو برخلیک معلوم نه دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ په خپلو وروستیو څرګندونو کې د سترې محکمې څخه غوښتي چې د کابل بانک د بحران د عملینو دوهمه محکمه ژر تر ژره ترسره کړي. په دغه بحران کې څه باندې 40 تنه په لاس لرلو تورن شوي چې لومړۍ محکمه یې شاوخوا 9 میاشتې د مخه خلاصه شوې او عملینو ته له شپږو میاشتو تر 15 کلونو پورې بند ټاکل شوی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي ازادي راډیو ته په مرکه کې ول چې دغو کسانو د افغانستان د بانکداري سیستم ته زیان رسولی، نو ځکه یې د په وینا سزا د جرم په مقایسه لږ ده.
په دغه دوسیه کې چې سقلت جرم ډیر دی او دا یو بحران دی بانک دی او دوی د افغانستان نافذه قوانین تر پښو کړی دی، غیر رقابت قانوني دی کړی دی، دوی اختلاس کړی دی په بانک کې، همان دوی په امانت خیانت کړی دی. په دغه موضوعات کې کوم موادات چې سارنوال په نظر نیولې نه، زموږ غوښتنه د محکمې نه دا د حد یقل دی 14 کارونه تر 40 کال مجازات به دوی ته کافي.
شغلی عزیزی زیاته کړی چې که محکمه دغه غوښتنه پر ځای نکړي نو دوی د صلاحیت لري چې قضیه درې محکمې ته هم راجع کړي. د کابل بانک بحران په لومړي ځل په 2010 کال کې راپورته شو، کله چې له دې بانک څخه په غیر قانوني ډول د شاوخوا 900 میلیونو ډالرو د ایستل کېدو خبره رسوا سوه، نو دولت دغه بانک په خپل کنټرول کې راوست. د همدې قضیه په تړاو شاوخوا 9 میاشتې مخکې په لومړنۍ ځانګړې محکمه کې د کابل بانک په خوانی مشران شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی د دغه بحران اصلي عاملین وګڼل سو. په محکمه کې دوی ته پر 55 کلونو حبس سربېره نقدي جرمې هم وټاکل سوې. پر دوی سربېره د بانک نور نونستانه کارکونکي هم د پیښو په تړاو لږ پر میاشتو تر 50 کلونو پورې په بند محکوم سول. په لومړۍ محکمې کې همدې سزا د سرنوال قناعت حاصل نه کړ، نو ځکه یې د استیناف غوښتنه وکړه. اوس دا معلومه نه ده چې دوهمه محکمه به کله او چیرته کیږي، خو د کابل د استیناف د محکمې مشر صدیق الله حقیق ازادۍ راډیو ته وویل چې په دوسیو کې ځینې نیمګړتیاوې وې او بیرته سرنوالۍ ته لیږل شوې دي. بلخوا لوی سرنوالۍ وایي دوی په دې اړه ټول اسناد او شواهد محکمې ته وړاندې کړي او هیڅ ډول نیمګړتیا تیاپکشي نسته. ځینې کارپوهان د دغې قضیې سرته رسول له ستونزو ډک بولي، ځکه د دوی په خبره په دې پیښه کې د لوړ پوړو چارواکو لاس ته، نو شایي په یو نه یو ډول شکیلو کسانو ته د برات زمینه برابره سي. په همدې حال کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزیابۍ او څارنې ګډې کمیټې ویلي چې د دغې قضیې د عملینو په اړه د لومړنۍ محکمې پریکړه کافي نه ده او ورکې شوې پیسې به بیرته را ونه ګرځوي. د دغه بحران په رامنځته کېدو کې تورن شوي کسان هم د دوی په وړاندې اداوې ناعدلانه بولي او وایي که چېرې عدالت پلی کېږي نو باید د پیښې ټول عملین ونیول سي او سزا ورته وټاکل سي. د څارنوالۍ د هڅو سره سره پورته ټکو ته په پام سره داسې نه ښکاري چې دا قضیه دې په لنډ وخت کې حل سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي هیله مند دي چې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د افغانستان د سولې له بهیر سره هم مرسته وکړي. ټاکل شوی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره وګوري. د پاکستان دولتي رادیو د پنځمه پر ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له قوله وویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل به له صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د راپور له مخې الفیصل به د پاکستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر او د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخانی ډیپلومات احمد سعیدی وایي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د دې لپاره د اسلام آباد سفر کوي چې هلته پخانی ولسمشر پرویز مشرف له محاکمې وژغوري. ښاغلی سعیدی د ازادي رادیو له خبريال احمد زبیر ژمن سره د مرکې په پایل کې وویل
نن شاهزاده سعود الفیصل پاکستان ته روان دي. هغه خبرې چې رسانه کوي یا شورا عالی صلح په کې خېږي دا واقعیت نه لري. شاهزاده سعود الفیصل د دې لپاره راضي چې منګستوب وکړي مشرف د محاکمه خلاص کړي د ځان سره وړي لندن ته یا سعودي ته. یې د یوازې د نواز شریف سره د ممنون حسین سره ګوري او د پاکستان د فوج د مشر سره ګوري. اساسي هدف د مشرف ته خلاصولو لپاره ده، نه د صلح او نه د مذاکره لپاره.
پر پټونه کې خود پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله راغلی چې یو مسله د افغانستان د سولې پروسم ده او 2014 کال له ختم نو وروسته چې خارجي ځواکونه د افغانستان وتلی وي، د افغانستان وضعیت به هم له پاکستان او چارواکو سره به خبرې کوي، نو آیا دا به پکې شامل نه وي؟
په شې چې خبرې وسی په شې کې ما اصلي اجنډا هدف د مشرف ته خلاصولو ده. په شې چې کوم خبرې وکي تمره تاثیر گزار و امني، اما اصلي هدف ته مشرف ته خلاصورو د محاکمه اصلي هدف دی.
تر دې مخکې د سولې علي شورا هیات سعودي عربستان ته تللی او هلته د اسلامي همکاریو د سازمان له مسولینو سره او د سعودي عربستان د چارواکو سره کتلی او د سولې شورا غړي وایي چې تمه لري چې دوی به د ګټورې خبرې ولري د پاکستان له چارواکو سره د سولې پروسې په اړه. څنګه د سعودي دا نیت لري چې د سولې پروسه کې دخیل شي د افغانستان؟
هغه ور چې په افغانستان چې بل دی، هغه جنگ چې په افغانستان کې دا د اسلام د خاطر نه دی، دا د مذهب او دین د خاطر نه دی، دا د چوکي او د قدرت په نیولو په خاطر دی. بیا نه یو جنگ نیابتي دا چې طالبان د پاکستان ته نیابت جنگ کوي، دا د ملایانو د جلسې شورای علما دا تاثیرگذار نه دی، د دې لپاره تاثیرگذار نه دی چې په شیخ سعودي هم د فتوا ورکړی او جواب الازهر هم فتوا ورکړی، کوم تاثیر نه دی کړی.
میانه سعودي به تاسو وای چې د طالبانو باندې تاثیر نه کوي، دغه د چارواکو هغه موقف دري فکر نه کوي چې د پاکستان په چارواکو تاثیر خو لري.
سعودي نسبتا اما هغه په خارې سعودي په قدرت همت کې اوس نسته. بیا ورځ بیا نو تکرار هم چې تر اوسه سعودي پاکستان تا ټول بنا په دې نتیجه نه دی رسیدلی چې افغانستان جنگ خاصي، یعنی اصول استراتیجی هدف چې لري تر هغه پورې سرته نه دی رسیدلی.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی و چې پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل پر سفر خپل نظر څرګندو. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي ک افغان حکومت او لویدیز متحدان په افغانستان کې د تریاکو د تولید مخاوني نيسي، نو دا خطر شته چې د هیواد په جرمونو کې په یو ډوب ټوټي ټوټي هیواد بدل شي. دا خبره د ملګرو ملتونو یو جګپوړي مقام د برتانی چاپ ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې کړي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له نشي موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر جین لوک لوما یو وای په افغانستان کې به د اپیمو تولید دراتونکو څو کلونو لپاره هم په لوړه اندازه دوام وکړي. نو موړي له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دي لپاره چې د افغانستان اقتصاد له اوسني فاسد حالت څخه بهر شي لږ تر لږه 12 وخته اړتیا ده. خاغلی لوما یو ویلي کوم محتاط ونوسو دا خطر موجود دی چې افغانستان په جرمونو کې ډوب په یو ګډوډ هیواد بدل شي. دا نشي موادو جرمونو پر ضد ملګرو ملتونو دغه چارواکي چې د کار موده په ختمېدو ده ویلي په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه سخت او زیات کار ته اړتیا لري. لوما یو زیات کړی چې د مخدره موادو تولید له طالبانو او په افغانستان کې دننه له ځینو کړیو او اشخاصو سره مستقیم ارتباط لري. نو موړي ویلي په افغانستان کې سکل تولید شوی اپیوم حتی له دې هیواد څخه د بهر مارکیټونو له غوښتنې هم زیات دي. د هغه پوینا په عربي نړۍ کې د روانو شخړو له امله طالبانو ته له دغې لارې مالي مرستې کمې شوي او همدا سبب دی چې وسلوال طالبان د بل هر وخت په مقایسه اوس د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره پر اپیمو زیاته تکیه کوي. د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر مشر وای په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره لنډمهاله پروګرامونو او امنیتي اجنډا سم نتیجه نه ده ورکړې. نوموړي ګارډین ته ویلي د نشه موادو پر ضد مبارزې ټینګې شمنې او سیاسي ضرورتیا ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید له هغو کسانو ملاتړ وشي چې غواړي بدلون راولي. آزادی رادیو سر لننه له آریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعه سیمهیز خبرونه په تلویزیونی بڼه خبروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو 115 مرکزونه ورکړل شوي چې په دې کې ځینې د ډېر ګواښ، یو شمیر د منځنی ګواښ او نورې د لږ ګواښ سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د منځنی ګواښ سره په مخامخ سیمو کې امنیت تامین کړي او خلکو ته د رایه ورکولو موقع برابر کړي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کونړ وسیدونکو له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ولسمشري او ولایتي شورا په ټاکنو کې دی پوره امنیت ونیسي، څو ټول خلک په اسانه وکولې شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
نو مزه رحمان سپینغر د کونړ ولایت یو تن وسیدونکو یم. زما د امنیتي ځواکونو نه داخله ده چې دوی د انتخاباتو په ورځ کې ډیره همکاري وکړي ترڅو دغه مرکزونه چې خلک ورته راځي رای ورکړي هلته امنیت خوندي وي، ترڅو خلک په ډاډه زړه باندې دلته رای ورکړي.
هجرت الله محسن د مرکز اسدآباد یو تنوزید او د خپل امنیتی ځواکونو دا غوښتنه لرم چې په هغه ځای کې چې انتخاباتو مرکزونه د تهدید د لاندې دي باید په هغه ځای کې امنیتی تدابیر ونیسي او خلکو ته دا موقع برابر شي چې راشي خپل رائے استعمال کړي او خپل راتلونکي سرنوشت په آرامه او سوکاله فضا کې وټاکي.
دوی همدارز له خلکو غواړي چې باید د ټاکنو په ورځ د امنیتی ځواکونو سره همکاري وکړي.
یو له خلکو مې هم غوښتنه ده چې دوی د کوشش وکړي چې د خپل امنیتی ځواکونو سره مرسته وکړي. مثال کوم شکمن فعالیت ویني باید زر تر زره امنیتی ځواکونو ته خبر ورکړي.
ولس نه دا غوښتنه لرم چې د خپل امنیتی ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او په سیمه کې د دوی سره همکاري وکړي او هغه توریستي فعالیتونه چې په سیمه کې ترسره کیږي د هغه په اړه باندې خپل امنیتی ځواکونو ته معلومات ورکړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته ویل د کونړ په 416 او مرکز کې 200 زیات د رای ورکولو مرکزونه لري چې یو شمیرې د ډیر ګواښ سره مخ دي.
د 115 مرکز رای دی 21 مرکز تر
له 115 مرکزونو نه یو وشت د ډیر تهدید لاندې دي او دا په هغه ځایونو کې دي چې چیرته وسلوال مخالفین عملاً فعال دي او یو وشت نور د منځنی تهدید لاندې دي چې د ټاکنو پر مهال کولې شو چې پکې امنیت ونیسو، سو په راتلونکو ټول ټاکنو کې خلک پوره برخه واخلي او خپل ځایم او د ولایتي شورا وکیلان وټاکي. پاتې 3 مرکزونه په امنیتي ساحو کې دي او کولای شو چې پکې د رای ورکولو بکسونه کېږدو او خلک رای ورکړي. هغه وایي خپل ټول ستونزې او وړاندیزونه یې راټول کړي او غواړي چې د کورنیو چارو وزارت او د ټول ټاکنو کمیسیون سره پرې خبرې وکړي. یو وړاندیز مو دا دی چې د زیات تهدید لاندې مرکزونو د خلاصون لپاره نور ځواکونو ته اړتیا ده چې هلته پوځي عملیات ترسره شي. بل وړاندیز مو دا دی چې باید د ټاکنو کارکوونکي د هغې محل نه وي یا له نورو ولسوالیو او یا هم له نورو ولایتونو وي، لازمه ده چې له یو ځای بل ځای ته بدل کړی شي. زیات مشکلات هم له همدې مامورینو پیدا کیږي.
کمیسیون انتخابات باید از خود و محل نباشند.
کماندان وای کونړ د پاکستان باجوړ، مومندو او دیر سرحدي سیمو سره وګده او غرنۍ پوله لري چې په دغه پوله کې نږدې 1.5 لارې موجود دي چې اکثره د امنیتي ځواکونو له کنټرول وتلي او وسلوال طالبان پرې په اسانه تګ راتګ کولای شي.
ما پیشنهاد کړم چې با سه جانبه پاکستان، افغانستان و
باید لټاکن وړاندې د پاکستان، افغانستان او امریکې درې اړخیزې کمیټې سره خبرې وشي څو د کونړ په سرحدي ولسوالیو د راکټونو راتوغول بند کړي. د راکټونو د راتوغولو په مهال خلک په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلی. په کونړ کې تر اوسه له 120,000 زیاتو کسانو د رای ورکونې کارتونه ترلاسه کړي چې 43% کې پکې ښځې دي. د نورستان او کونړ په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې داسې سیمې شته چې پکې د امنیت د نشتوالي له امله خلک نشي کولی چې په ټاکنو کې برخه واخلي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو په چارو کې به د حکومتي چارواکو د لاسوهنې په وړاندې چوپ پاتې نشي. د کمیسیون چارواکي په داسې حال کې دا خبره کوي چې تېره ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندیدانو په انتخاباتو کې د چارواکو او په خاص ډول د والیانو د احتمالي لاسوهنې په اړه اندېښنه وښوده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل چې په دې غونډه کې حاضر و ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر یو ځل بیا د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې به بی طرفه پاتې شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن له ښاغلي امرخیل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په دې غونډه کې پر نورو کومو مسایلو خبرې وشوې.
تیر ورځ د افغانستان محترم رئیس جمهور یو غونډه را بللې وه چې په دې کې د ریاست جمهوري محترم کاندید صاحبان او د هغوی دواړه معاونین او د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو غړي او د دارالانشا رئیسان او همدارنګه د کمیسیونونو رئیس صاحبان اشتراک درلودل چې عموما په راتلونکو ټاکنو باندې بحث وسو او همدارنګه رئیس جمهور د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د ریاست جمهوري کاندیدانو ته اطمینان ورکړ چې بې طرفانه رول به لوبوي او همدارنګه د ټاکنو پروسې نه حمایت کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه حمایت کوي. په جام کې یو ډیره مثبته غونډه وه، یو باقوته غونډه وه چې همدارنګه کاندیدانو هم د راتلونکو ټاکنو لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم تدابیر نیولي دي دوی ته د زړه پورې وو او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه مننه هم وکړه. په دې غونډه کې
د کاندیدانو اندېښنې څه وې؟ په دې غونډه کې مهم اندېښنې چې مطرح
کړې اجازه راکړئ چې یادوري وکړم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هم خپل عمومي موضوعات هلته شریک کړي چې لوجستیکی او تخنیکی تدابیر راتلونکو ټاکنو لپاره او اطمینان هم کاندیدانو ته هم ریاست جمهوری ته ورکړه چې ټاکنې به په خپل وخت او زمان ترسره کیږي او بهتر ټاکنو لپاره بهتر تدابیر نیول شوي دي. د تقسیم اوقات په اساس مختزي کاندیدانو په جمع کې یو موضوع باندې یادوري وکړه چې د حکومت به طرفي او همدارنګه د والی صاحبانو په ټاکنو کې نه مداخله، د کوم مشخص کاندید نه حمایت یا په خلاف کار کول، چې ریاست جمهور د افغانستان په جمع کې دا موضوع مطرح کړ چې کچیر کاندیدان کوم پیشنهاد لري، نظریات لري د بهبود لپاره، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له طریقې د خپل نظریات او پیشنهاد د جمهور د افغانستان سره شریک کی.
د جمهور ریاست اعلامیه هم وایي چې جمهور رئیس له کاندیدانو وغوښتل چې د حکومت د بې طرفۍ لپاره یا د والیانو یا د نورو سیمو ییزو چارواکو د نه مداخلي لپاره که طرحې لري یا خپلې طرحې د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري او دوی ته وسپاري، دغه سې طرحې تاسو سره څومره مرسته کوي شي؟
دغه طرحې ډېرې مرسته کولی شي ځکه دا ټاکنې یو ولسي پروسه ده او کاندیدان مهم رول لري. کاندیدان د تقریبا په یو نوع د ولس نمایندګي کوي په دې حالت کې، موکلین لري یا حمایت کوونکي لري کله چې دوی خپل طرحې وړاندې کړي. د بهبود لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه طرحې په وخت زمان د ریاست جمهوري سره شریک کولی شي او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ځینې طرحې لري. نو په جمع کې تعهد د فعلي نظام دا ډیر مهم ده او خوشبختانه دوی خپل تعهد او همدارنګه بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان بار بار تاکید په دې باندې وکړ چې راتلونکي ټاکنې یو مهمې ټاکنې دي او دا به په ټول قوت باندې حمایت کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون واقعا د دغه نظریاتو ته احترام لري او
خپل
قدرې ګڼي او پروسې لپاره مرسته کوي.
مو د چارواکو د نه مداخله لپاره بخپله کمیسیون هم ضرور طرح لري. څه طرح هم په نظر کې دي کله چې ځینې اقدامات چې تاسو غواړئ د رای ورکولو په ورځ د غیر نورسته ولري کې شریک کړي موږ سره؟
موږ هم د رای ورکولو نه مخته او هم د رای او د انتخاباتو ورځ لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن ده او ثاني رهبری ژمنه ده چې کچیر دی حکومتي اراکینو دی بالخصوص دی والیانو مداخله پر اترونکو ټاکونو کې وګوري یا دی چا په نفع باندې کمپاین وکي یا په خلاف په کمپاین وکي، په مقابل کې به خاموش کینی په وخت زمان مې د افغانستان ریاست جمهوریت سره بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان سره دغه موضوعات شریکی او د نه بمرسته وغواړي او د افغانستان د خلکو نه بمرسته وغواړي چې په دغه موارد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون حمایه کړي، د ټاکنو پروسه حمایه کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ول آزادې راډیو سره په خبرو کې
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورې قدر مون اوریدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. سلام محمد صالح ته غوښی چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په هلمند کې یو 9 کلنه ماشوم نیولې چې د انتحاري حملې نیت یې درلود. لوی څنورې له سترې محکمې څخه غواړي چې د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو استیناف محکمه ژر تر ژره جوړه کړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې یوازې 15 انتخاباتي مرکزونه له ډېر امنیتي خطر سره مخامخ دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې 14 لشت لره لاس کسان ووژل او 9 تنه نور ټپیان کړل. بل خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل نن پاکستان ته خپل دورځنی سفر پیل کړ. د عراق صدر اعظم نوري الملکی د فلوجه له اوسیدونکو غوښتل چې له دې شهر د القاعده د اړوندو وسلو په ایستلو او د عراق پر پاوز د حملو په شنډولو کې همکاري وکړي. او د بنگلاديش د انتخاباتو لومړني نتیجې ښیي چې واکمن ګوند د دغه هیواد د پارلمان زیاتې څوکۍ ګټلې او تر نورو ګوندونو مخکې دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي د کرنې د ودې د صندوق لالارې 1.5 میلیون ډالر د کرنې د ودې او پراختیا په برخه کې کاروانګرو ته د قرضې په ډول ورکړي او په پام کې لري چې په دې برخه کې کاروانګرو ته نورې پورونه هم ورکړي. د دوی په وینا د کرنې او مالدارۍ وزارت همدارس په پام کې لري چې د هیواد په شپږو مهمو ولایتونو کې 8 سړې خونې د کاروانګرو د محصولاتو د ساتنې لپاره جوړ کړي. مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه راپور ورکوي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي د زراعت وده او پراختیا په برخه کې هڅه کولای شي چې د افغانستان راتلونکي لپاره د کړکېچن اقتصادي وضعیت څخه د وټلو یوازینی لار ووسی، او وایي چې د باغدارۍ د وده کارونه په اولویت کې قرار لري. میر امان الدین حیدری د کرنې وزارت معین لازی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د باغدارۍ د وده او پراختیا لپاره تر اوسه د هیواد په مختلفو سیمو کې د زراعت پراختیا صندوق له لوري 1.5 میلیون ډالر کروندګرو ته قرضه ورکړي او په پلان کې لري چې دا رقم تر 300 میلیونو پورته بوزي.
په خاطر انکشاف زراعت در مجموع بیشتر از 30 میلیون ډالر
د کرنې د ودې لپاره مجموعا 1.5 میلیون ډالر توزیع شوی دی او د دې ظرفیت هم موجود دی چې په دې برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو قرضه باغدارانو ته، نه یوازې باغدارانو ته بلکې د زراعت په برخه کې نورو کسانو ته هم ورکړل شي.
نه تنها به باغدارا، به خاطر انکشاف زراعت توزیع شوه.
خاغلی حیدری همدارنګ وویل چې په شپږو ولایتونو کې لکه کابل، ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د 28 میلیونو ډالرو په ارزښت شپږ لوی سرخونه، چې هر یو سرخونه د 15000 متر اکټون ظرفیت لري، د 28 میاشتو په دورشل کې ساختماني کار بشپړ او ګټه اخیستنه ته وسپارل شي. لدې سره چې د کرنې وزارت مرستیال د زراعت وده او پراختیا په برخه کې د لوی پانګونې څخه خبر ورکوي، خو د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي د خلم پولیسوالۍ کې دولت 2 کاله د مخه د پستې د ځنګلونو جوړولو کار پیل کړ چې تر دمه بې نتیجې دی او هیڅ ډول حاصل نه دی ترلاسه شوی.
سیدانم د خلم ولسوالۍ اوسیدونکي ځنګل خو 2 کاله مخکې تل کسان راغلي او ځنګل جوړ کو ځنګل کې سم زحمت و نه است، پسته سرته و نه رسول او سمه هسې ځنګل پاتې دی، نه خلک ساتنه نه کوي، پاملرنه څوک ورته نه کوي.
د کرنې وزارت مرسیال د دې ادعا په منلو سره وایي چې د پسته کښت او حاصل اخیستنه په لنډه موده کې نه ترسره کیږي او اوږدې مودې ته اړتیا لري چې دا کار د خلکو د نه همکارۍ په صورت کې ناممکن دی. خاغلی حیدری پاړه زیات کړه.
ځنګلات پسته شما میفهمین کې نو هر نباتات از خود خصوصیات خاص خود داره. خصوصاً
پسته ځنګلات تاسو په هکې چې هر نبات ځانته خصوصیات لري او د بیلګې په توګه په وجه ځایونه کې چې حالت او به کمی وي په اوږده موده کې ترې حاصل ترلاسه کیږي او د دې سیمې جغرافیه هم لکه استونزمنه ده. دا کار د خلکو له
همکارۍ کومک همکاري مردم این ممکن نیست.
د کرهنې او مالدارۍ وزارت مرستیال وویل چې د زراعت د ودې او پراختیا په برخه کې مختلف پروګرامونه په پام کې نیولې دي.
قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسېدو. په پاتې خبرونه کې لومړی د یو کلی زر غږونه د راډیو ډرامې یوه بله برخه او ورپسې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي.
یو کلی زر غږونه.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې جمیل د کاندیدانو په اړه معلومات ترلاسه کول ګټور او د هر وګړي حق ګڼي، او له بلې خوا خدای داد له بلبوري سره په پټه لوښي مینځل. راځئ اوس به دا واورو چې اسلام عبدالقهار ولې راغوښتل.
اسلام هیڅوک درک نه لري او ما ته دی ویل چې لوبې ته په وخت راشه.
ستړی مشی
خیر اوسی.
راځه دلته په دې تیګه او څادر کښېنه، خوا به دې جامې سپیرې شي.
اسلاما دا نور ملګري څنګه نه دي راغلي؟
په نه راتلو کې زموږ ګټه ده، ښه ازارې به خپلې خبرې وکړو.
لکه چې چاته دې کومه لومه ایښې که څنګه؟
لومه وګڼه خو یوازې نشم راګیرولی.
څه دا ښکاري درته لکه چې زه ښکاره شوم؟
زه غواړم چې ته د کمپاین او ټاکنو نه مخکې میشتې وګټې.
تو مې لکه چې د ځنګله پاچا کوي که څنګه؟
نه د ځنګله پاچا نه، د فوټبال د ټیم مشر کوم دی.
څه مطلب؟
مطلب مې دا دی چې د فوټبال مشري ولی جان ته مه پرېږده. ته وای خله ته له هغه نه ډېر ښه یې موږ ته، او ته خو د ذوالفقار رور یې، دا ستا حق دی.
اسلامه ذوالفقار خو ستاسې په رایې انتخاب شوی و.
خو بیا به له ټولو رایې واخلو؟ دا خو څه ګران کار نه دی. ما خم دا اوس رایه در کړې ده، او زما رایه ډېره کمالي رایه ده. تیر ځل مې پام دې خپلې رایې ستا ورور مشر که.
هغه وخت بیلو، اوس بیل وخت دی.
ولې؟
هغه وخت د دواړو کلو هلکانو دومره راشه درشه نه لرله، هر چا د خپل کلي کس رایه ورکوله. یوازې تا چې خپل کلی پرېښوده او زما ورور ته دې رایه ورکړه، هغه د هغه هم بریالی شو.
اوس؟
اوس په کلیو کې توپیر نشته. اوس به هغه چا ته زیاتې رایه ورکول کېږي چې ښه وړتیا ولري، او زمانه ولی جان د مشی لپاره ډیر وړ کس دی.
زه در سره مرسته در سره کوم، خو چې ما دې بیا د ټیم دویم کپتان کې ګوره.
دا ټول چیرته تللی؟ پرته له چرګانو په کور کې هیڅوک نه ښکاري.
پرون خبر کوم چې سول راځي اوس مو ته پیغلو په تاسو باندې زیرې کوم دی برکلی گودر.
واه واه واه، جوړیږي جوړیږي له خیره. بس واه چې د صحیح کس په لاس ورکو، جوړیږي له خیره.
وای ته کله راغلې جمیله؟ سړی مشی
خیر دی نصیب شه. هغه وخت چې تا د ګودر د بیا جوړېدو ارمانونه کول.
وی تا زما غږ واورېده؟
غږ نه، ستا په غږ مې سندره مو واورېده.
هغه سندره نه وه، ما له ځان سره خبرې کولې.
زه لختې یوازې ګودر نه، کاریزونه به مو هم جوړ شي، لختې به اوبهیږي، ویالې به ډکې شي.
پام چې اوس د شاتو شیدو ویالې روانې نه کې.
شونبه له خیره له شاتو خوک، او پرېکړې به یې له شیدو سپینې او له اوبو رڼې وي.
دا به کله وشي چې ستاسو د ګوند غړي ته څوک رایه ورکړي؟
زر لختې، ښځې ته په کار ده چې د خپل خاوند پر پله پل کې دي. د ښځو یې له سیاست سره څه؟
جمیله دا په تا څه چلو شو؟ څنګه داسې خبرې کوې؟
زر لختې دا کارونه زما نه خوښېږي.
کوم کارونه؟ ښکاره راته ووایه.
ته ولې تل غواړې چې د خپل ځان په اړه خبرې وکړي؟ د کلي ښځو ته ځان لوی وښي او د خلکو پام ځان ته راواړوي.
جمیله زه د ښځو سره د شهرت لپاره مرسته نه کوم، او نه هم د خلکو د پام راړولو لپاره. زه یوازې غواړم چې زموږ کلی او کلیوال په یو څه وپوهېږي، لږ تر لږه په هغه څه چې زه پوهېږم هغوی هم پوه شي چې خلک یو بل ته کندې ونه کني، یو بل تر ستوني او ګریوان ونه نیسي، یو بل مړه نه کړي، بلکې ژوند د خدای یو نعمت وګڼي او په مینه یې له یو بل سره تیر کړي چې دا کلی او کلیوال آباد وي او د راتلونکي نسل ژوند پکې هوسا او آرامه وي.
بیا نو وبخه، د راتلونکي نسل لپاره ستا فکر تر ما ډیر لوړ دی. د هغه نسل لپاره چې ستا پکې لا تر اوسه د چا د راتلو څرک هم نه ښکاري.
یو څه څرک خو یې شته.
څه څنګه داسې ښکته ګورې؟
ته نو په نیمه پوه نه سې.
رښتیا؟ چیرته لاړې سر لښتې؟ راشه سمه خبره وکړه، زه خو دې ډېر خوشحاله کړم. راوګرځه. ځان ته مې د پلارتوب تمه وشوه. شکر خدای شکر.
گل خانه، خدا دې درته نیک عمله لویه کړي. لور خو دې خدای جل جلاله رحمت دی.
نواب کاکا، تاسو ټولو ته د خدای اجر درکړي، په راتګ هم ډېر خوشحاله شو.
گل خانه وراره، دا زموږ د ټولو کلیوالو وظیفه ده چې د یو بل په غم ښادۍ کې شریک شو.
اکرم خان کاکا رښتیا وایي گل خانه، او لوی کار خو تا کړی دی چې د لور په زیږیدا دې دا خوشحالي جوړه کړې، او د خدای تعالی شکر دې په ځای کړ.
گل خانه، د جمیل خبره سمه ده. په اسلام کې په زوی او لور دواړو باندې حقیقتنی ول شته. چې الله تعالی چاته وس ورکړی وي، باید په لور او زوی دواړو حقیقه وکړي.
خدای دې خیر درکړي ملا صاحب.
جمیله، اوس ورته بدمشه زه چې پیدا شوی وم، پلار به مې حقیقه کړی وي او کنه؟
شکر دی دادی، زه خود خندا په وخت کې را ننوتم. السلام علیکم.
په خیر راغلی دلاور خان لالا، ته په خپله خوشبخته یې، ځکه په خوشحالۍ راځي.
دا یو څه مې درته د ډالۍ په ډول راوړي دي. او وای خلا، لومړی اولاد دې خدای دې درته نیکبخته بختوره لوی کړي. ټول ستړي مشي،
خیر دې نصیب شه. الله والله،
خود دې خندا په دلیل مې خبر کای چې زم در سره وخندم.
خدای داد وای چې پلار به مې زما د پیدایښت په وخت کې حقیقت کړی وو کنه.
سلطانا، هغه وخت په کلی کې نوې داس یو په سمې حلال کړی وو چې په شای خوب کې د خوب.
اکرم خانه، دا دې هم نیمګړې کړې ده. د زوی حقیقه دوه پسونه دي، په کار دا و چې دوه دې حلال کړي وای.
د اکرم خان کاکا خو هر کار نیمګړې.
درود بدمشه دلاور خانه،
دلاوره هم دا مې وسونو. هو رښتیا، تا دا ډالۍ دې د ماشومې د رایې لپاره راوړې چې هاشم خان ته رایه ورکړي که څنګه؟
اکرم خان وروره، ډېر زر دې ټوکې بدل واخیست. خو رښتیا دا ډالۍ د دغه ماشومې د رایې لپاره نه، بلکې د دې لپاره ده چې اوس زموږ کلي ته یو نوی ماشوم راغلی، یو نوی ژوند راغلی.
خدای دې خیر درکړي دلاور خانه، چیرې چې د ژوند قدر وي هلته سوله وي.
موږ باید په دې فکر وکړو، هغه وخت چې دا ماشوم لویږي دا به په یو متفقه او خوشحاله کلي او چاپیریال کې ژوند کوي، که نه په یو داسې ځای کې چې تربګنۍ، خفګانونه، یو بل ته کندې کیندل او غیبتونه یې دود وي.
او الحمدلله، موږ ټول مسلمانان یو، افغانان یو، د یوې خاورې یو، او د یو خدای بندگان یو.
هو بېشکه چې همداسې ده.
او بله دا چې وطن مو یو دی، کتاب مو یو دی، نو بیا ولې اختلافونه، جنګونه، غیبتونه او نورې بلاوې کوو؟
زړه مو باد مشانو، بیا راځئ چې د ګل خان د لور په خوشحالۍ دا کلی لا پسې ښه آباد کړو، خوشحالي ورته راولو.
خوشحالي خو هغه ده، را روانه ده.
نجرم اقانی ده، دی رب میرا بانی ده، جوڑا کڑی بل بلا دی جلی پلارا پیدا دکڑا غم خوارا خدای در کڑی خیست لور لکه هندارا نشرم حقانی دا دی رب میرا بانی دا جوڑا کڑی بل بلا وی نشرمی تمامی کی
خوری؟
بس که خوری؟
چه زوی خونه ده جیگه ولی چه نشری ورته وایو؟
چه بکم؟ ده خدای دادو پا پیسو خمینه ده خسته
ده سیماوی شفقه خوری ده جلوی مدیراتون که ودانی ده
آفرین، ریختی آوایی کنن جونکه ده یو و بل کروانه زیگی ده سبا مایند خلاکان و بوتو نزیگی
خدای ده خیر در که تروری زما زره ده خوشحاله که
هر امور ده زره خکیه زوی اولور نغواری که زوی وی کلور خوچه خه تربیه شی
اوهو هم دغه تربیه مهمه یا مهم کوی او کچیر ده طولانه لنیمی زیاده برخه لناپوهی بی علمی او غلق افغانونو سره مخوی چنگ کولای شو پوره حیوات یو که حالت تر ورسو بس دینو روی کشی
لونو من کنن پنازوانا و ملالی میوندهی نزیگو خو اغویم ده یو چا لونی وی
جنکو لاز جکی و دعا بوکو بیا سزم تاسو خپل چای وزکی
جنتیش تروره
خدای دی لورکی در تا پهایا و ازاد لویه کی
آمین آمین خدای دی هر انجلی دی پوهی پلا من کرا لویه کی
خدای دی خپل او دی خپل وطن حق پیو پیجنی چی وی غواری
درنو اوریدونکو آیا ستاسو کلی، ستاسو او لتاسو نا ده کشرانو ده جوان لپارا یو مناسب زای ده؟ که نوی، چه بایدوشی؟ او کوی، کومی که گرنی لیری؟ همده پختنه تا ستاسو لزوابونو او ده خبرونه ده لاخ والی لپارا ستاسو لنظرونو گتا اخلو. خپل نظرونمو غاک سبتون که ماشین تا وایاست. ده غاک سبتون که ماشین شمیره ده؟ سفر وسو شپگ نوی، سفر یو شپیته، سفر یو شپیته. همدارنګه کولای شي د اتصالاتو د 1903 شمیرې لارې خپل لیکلي پیغامونه په وړیا توګه راوستوي په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغه غونه په نامه پیدا کولای شي او په ټویټر کې په انګلیسي ژبه غونه ولیکئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام په دې هله چې جوړ او خوشاله به وي زه لینا شریفي د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم یوش میر افغان خزی راتلون که تندیخ منیدی دوی وایی که افغان دولت ده بحرانه و زوکونو لواتو روست امنیت تامین نشی کرای نو ده دوی لسکلن لسترارون با لخاورو سر خاوری شی
ولد ده راتلون که تخود مونگا مندیخ نکیو یعنی ده خوب بردی رسوند من نشید از مونگ نپارا که بر راتلون که مونگ بیا شرایط خراب شی مونگ بیا پا گور کینی
دی اونه که هم دی موضوع تتم کیگو خو بسر که وگمه رشیدی ده خزو پر لند خبرو نورنده که بی
ده افغانستان ده بشر ده حق و نخبل و کمیسون وی ده خزو پر بلندی تاوتری خواله پا بیساری دول زیاد شویده ده دی کمیسون مشری سیما سمر رویترز خبری آجانس تاویلی چه ده خزو پر بلندی ده تاوتری خواله ده زیاد والی امده ایلتونه ده مافیت کلتور اول افغانستان چخه ده نرائیوال و زوکونو او مرستندوی سازمانونو ده وطلو ده نیتی نشدی والی ده د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون په وینا د 2013 کال له مارچ تر سپتمبر میاشتې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې 25% کې زیاتوالی ثبت شوی دی د بشری حقوقو کمیسیون وایي چې دوی په 2013 کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 5000 پیښې ثبت کړې دي د ښځو چارو وزارت وایي د نامنیو ترڅنګ ځینې دودیزې ستونزې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په وړاندې لوی خنډ دی د ښځو چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی د پنځشنبه په ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواکې میسون او د انتخاباتو په پروسه کې ټول ښکیل بنسټونه باید هڅه وکړي چې دودیزې ستونزې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون مخه ونه نیسي میرمن مصطفی له دیني عالمانو وغوښتل چې په جماعتونو او نورو عامه ځایونو کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره خلکو ته تبلیغ وکړي د انتخاباتو خپلواکې میسون وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.4 میلیونه کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ویشل شوي چې 15% ښځې دي په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه د یو بل خبر له مخې په پکتیا کې سره له دې چې کلتوري محدودیتونه زیات دي خو د ټاکنو کمیسیون مسؤلان وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د ګډون په مقصد شاوخوا 15 څلوېښت فیصده ښځو د رایې اچونې کارتونه اخیستي دي. په پکتیا کې د ټاکنو د خپلواکې میسون د عامه پوهاوي مسؤل شیر علي فیضي تېره اونۍ وویل چې په پکتیا ولایت کې 70,000 کسانو ته د رایې کارتونه ویشلي دي چې 50% فیصده یې ښځې جوړوي.
درنو اوریدونکو، تیر یولس کلونه د افغان ښځو لپاره د نسبی پرمختګ کلونه و. په تیر یولس کلنه دوره کې افغان ښځو یو ځل بیا دا فرصت وموند چې د ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې فعاله ونډه واخلي. نن سبا د افغانستان د ولسي جرګې په سلو کې 28 ښځې دي چې په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې ساری نه لیدل کېږي. د تعلیم په برخه کې د نجونو شمیر تر بل هر وخت زیات دی. د معارف په نظام کې د 3.5 میلیون زده کوونکو په سلو کې 1.5 او د لوړو زده کړو په موسسو کې په سلو کې 15 نجونې دي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ، هنر او ادب، سپورت او نورو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې ښځې فعال ګډون لري. خو په دې وروستیو کې نامعلومو سیاسي معاملو افغان ښځو ته دا اندېښنه پیدا کړې ده چې که چیرې بهرني ځواکونه په کامل ډول له افغانستانه ووځي او هیواد یې نړیوال ملاتړ له لاسه ورکړي، کېدای شي د افغان دولت حاکمیت لا کمزوری او امنیت د اوس په پرتله نور هم خراب شي او د ښځو د 11 کلنو لاسته راوړنو او پرمختګونو لړۍ به وشلېږي او خپل حقونه به یو ځل بیا له لاسه ورکړي. د دې ښځو خبرې واوري.
نو مناتیا خون کېما ولادت راتلون کې ته خو مونږه باندېښنه کیو، یعنی دا خو به ډېر ستونزمنه شي چې مونږ لپاره کې پراتلون کې مونږ بیا شرایط خراب شي، مونږ بیا په کور کې نه شرایط دې خطر کې زل همیشه کله چې په ټولنه کې تحول راځي نارینه او نم خزې ډېر متاثر کیږي او ډېر غیزې په خزو باندې دي. کله چې مونږ د تحصیل کړي درس مو ویلای دی، مونږ غواړو چې په دې انډول باندې مخکې لاړ شو، زمينه د کار او زمينه دغه مونږ ته لدین لا خشي او شرایط کار مساعد وي.
ز جميله سروري او دولتي ریاست کې دند اجرا کو دا اوس چې فعلاً ګورو خزو ته خود سه پغو اندازه چې دوی حق او حقوق نه دی ورکړل شوی، خو بیا هم یو څه غلیمت دی. خدای دې نه کړي چې د شرایط راشي چې بیرته خزې په کور کې نیو، تحصیل نیو، تعلیم نیو، د کار زمينه برابر نه شي. د شرایط خدای بیا نه ویلي. ډیره مشکله ده چې د خزو حضور په ټولنه کې فعال شي یا د منځه ولاړ شي. نو خو ټولنه کې خو زنانه ډاکټر ته هم ضرورت شته، ښوونکي ته هم ضرورت شته. ځینې خزې مشکلات لري، ځینې خزې د کورو سرپرستان دي، فامیلونه ورته غالي دي، نو بیا به دوی انده ډیره خراب وي.
زمونم شکیله د پښتو سیرانو په مرکز کې وظیفه لرم. دلته نارینه او ښځه خو په تحصیل او تعلیم کې یو برابر دي، سره ځکه چې دا خو فرض ده، دا فریضه ده چې باید مونږ تحصیل وکړو. کار هم ضرورت دی، ځکه چې مونږ دومره کال چې تحصیل کوو که مونږ ځان دپاره ضرورت لرو. غیر له دېنه دلته چې کار کوو هم ضرورت په اساس مونږ دلته مقرر شوي او راغلي. انشاءالله توکل تو علی الله. از ما عقیده داسې ده چې انشاءالله خراب حالت به نه کېږي، هیڅ وخت به حالات به ښه کېږي. آینده تاسو خوشبینه یم.
زمانم کریمه استانیکزایده پولیس باش درغله ما تا ضرورت وسی بس کور کې مشکلات و، اقتصادي وزم خرابه و، کور کې نک ډیر مشکل درلوده. راغلم د پولیس باش ته تلاشی ته مس خلکو ته خدمت وکم، ماتن ته وکم، خپل پاک حلال رزق کوته وسم. زه باید هغه ډیر ضرور غنم، باید هغه پیوان امضا سی، اگر امضا نسی ډیر به افغانستان ته هغه راسی، افغانستان به بیخی خراب سی، بیرته به خلک ماجر سی، لاړ بسی وساره وای بسی، خصوصا خزی خزی به په کور کې کینی.
تاسو د راتلونکو په اړه د ښځو خبرې واوریدئ چې زیاتره د خپل راتلونکو برخلیک په اړه اندېښمنې وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد شهلا فرید وایي چې افغان ښځې د کورنیو جګړو او طالبانو په دوره کې 10 کاله وروسته پاتې شوې او اوس ځکه اندېښمنې دي چې که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي نو افغان ځواکونه به ونشي کولای ډاډمن امنیت ټینګ کړي او ښځو ته د فعالیت زمینه برابره کړي.
ببینین زنای افغانستان زنای 10 سال پیش نیستن، خصوصا زنای
ګوري افغان خځې د 10 کال مخکې خځې ندی. په تیرې هغه خځې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې ګډون لري، دوی په مسایلو آگاهانه فکر کوي او نظر ورکوي. زه فکر کوم افغان تعلیم یافته خځې له امریکا سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي تړون له نه لاسلیک کېدو اندېښمنې ندي، بلکې افغان خځې چې کوم برداشت له ملي اردو، پولیسو او نورو سیاسي حکومت لري فکر کوي چې کله 2014 کال وروسته افغانستان یوازې پرې خودل شي نو هیواد به د لاس کلم مخکې وضعیت لاړ شي او د ښځو ټولې لاسترړونې به له منځه لاړ شي. د دې کلو یو لوی لاسترړونې زیات شمېر نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرېدل دي او د دې پرمختګ لوی خنډ هم بې امنیتي ده. و زکه افغانی خدی پردو او پولیسو که کته هم چند سخی شوی لازم اعتماد نلری او فکر کوی چه و سم دی پور امنیت ساتلو جوگه ندی نو کل 2014 کل روست یوازی پری خودل شی لیو خواه که دلشی دی امنیت پلحاز خدو تا استونزی زیتی شی لبل خواه اغا پروژه چه دی ملگرو ملتونو او پتیر امریکا لخواه دی خدو دی انکشاف پا برخه که دی دا به هم لمنز اداری شی
از بای خواهد را
میرمن فرید وای چه دی بی امنیتی تا طول زیاد قربانی تل افغان خدو ور کرده
زنای افغانستان از بی امنیتی در افغانستان دو مرتبه رنج
می‌برند. افغانی خجل بی امنیتی دو جل زوریگی. لومړی دا چې سراسري امنیت نشته. دیاری خجل میړه پلار ورور یا زوی جګړه کې د شامل دو ګواښ سر مخ دی یا وژل کیږي. لبل پلوه افغان خجل په دې نامه چې خجل د ټولنیز امنیت نه لري. د خجل په وړاندې د تاوتریخوالي شمیرې ورځ په ورځ لوړیږي. ما کوم تر اوسه هغه واک او صلاحیت نه دی موندلی چې هغو کسانو ته چې له خجل سره تاوتریخوالی کوي لازمه سزا ورکړي او عدالت تامین کړي. دا ټول خجل ته دا ذهنیت ورکوي چې که دا تړون لاسلیک نه شي نو موږ چې تر اوسه عدالت ته لاسرسی نه لرو زموږ ستونزې به له دې هم زیاتې شي.
مشکلات ما بیشترتر از این خواهد شد.
که څه هم تر اوسه پورې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ښځو حقونو ته ژمن دي او داسې څه نه ښکاري چې ښځې به خپلې لاسته راوړنې او حقونه له لاسه ورکوي خو روان پوهان وایي په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې د بدترینو شرایطو تجربه لري او له بلې خوا دولت د سیاسي بدلونونو او اندېښنې وړ شرایطو په اړه خلکو په تېره ښځو ته ډاډ نه ورکوي او د یو نامعلوم برخلیک سره یې مخ کوي نو د ښځو اندېښنې به د راتلونکي په اړه ورځ په ورځ زیاتېږي او کیدای شي د هغوی د کارونو په کیفیت بده اغېزه وکړي. افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي
په داسې شرایطو کې چې اوس هم اوازې دي چې رژیم به تغییر کوي، دولت به انتقال کوي، انتخابات به څنګه کیږي، 2014 کال به څنګه کیږي، توافقتنامه به څنګه کیږي، دغو خبرو متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو څه اندېښنې را پیدا کړي دي، ځکه چې دغو خلکو پخوا ځینې تجربې درلودې. په ځانګړي ډول مېرمنې دي، هغه کار کوي، هغوی یو تجارت ځان ته جوړ کړی، هغوی معلمې دي، هغوی په پارلمان کې وکیلان دي، یو تجارت ځان ته جوړ کړی، یو چیرته مدیره رئیس یو شی ده. دوی ډېری د دې احساس کوي چې موږ به بیا کور ته ځو، موږ به بیا چادري په سر کوو، موږ به بیا تهدید کیږو، موږ به بیا قمچینه ول کیږو یا به ورته نورې مسایل. دغه مسله تر ډېره بریده پورې یو ډول د رواني جګړې اډانه هم ده. په داسې ټولنه کې، په داسې وضعیت کې معمولا مېرمنې یو ډول اروایي اړخه تهدیدېږي، یو ډول ویره، اضطراب او ډار د دوی په زړه ورننوځي او ټول هغه ارمانونه، ټول هغه هیلې، ټول هغه غوښتنې، ټول هغه څه چې دوی تر اوسه پورې پانګه اچونه پرې کړې وه او وده او کمال وروسته کړی وه، د دوی په نظر یوه نسبتا ثابت ژوند ته رسېدلي وه، دغه اوس د ګډوډۍ په حالت کې ویني او یا په یو ډول د همدغه کار لپاره چې اوس لري یو ډول بې تحرکه، بې انګېزې، بې انرژي سوي دي. چې دغه حالت متاسفانه نه یوازې دا چې د مېرمنو په ژوند کې، بلکې د ټولو وګړو په ژوند کې یو ډول اروایي بیم، وهم او ویره شي.
که ته هم افغانی خځې د ټولنې واقعیتونو ته په لیدو او د خپلو تیرو تجربو له مخې راتلونکي ته اندېښمنې دي، خو د افغان خځو د شبکې مشره حسینه صافی وایي چې که چیرې افغان خځې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او داسې چا ته خپله رایه ورکړي چې د ښځو حقونو ته ژمن وي، نو د افغان خځو د پرمختګونو او لاسته راوړنو لړۍ به همداسې روانه وي.
مونږه وغواړو چې خپل دغه لاسته راوړنې خوندي وساتو. مونږه کولی شو چې د خپل آینده دپاره برنامه‌ریزي وکړو، طرحې ولرو. ډېر خلک انتخاباتو ته خوشاله دي، ډېر خلک انتخاباتو ته امید لري. چېرته زمونږ دغه انتخابات په شفاف طریقه باندې، په یو مجموعي طریقه باندې ټولو منطقو تېکلی شي، نو انشاءالله دا به د ډیموکراتیک پروسس یو ښه ابتدا وي. هر څومره ښځې په پراخ توګه د دولو کې هغه وګړه د دې ونډې ته نور هم چانس پیدا کېږي چې د آینده دولت په ونډه کې دوی شامل شي.
د افغان ښځو نهضت په اماني دوره کې د مستوراتو په نامه د لومړني ښځینه ښوونځي په جوړولو سره پیل شو او د ښځو په ګټه قوانین جوړ شول. دغه نهضت له پیله تر اوسه وخت په وخت له خنډونو سره مخ شوی، خو ښځې یو ځل بیا توانېدلې چې په پښو ودرېږي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د ښځو د حقونو فعاله میرمن روشن څیړن د ښځو د نهضت تاریخ ته په کتو راتلونکي ته خوشبینه ده. وایي لکه څنګه چې د لس کاله مخکې وضعیت ونه شو کړی چې د ښځو د نهضت لاسته راوړنې له منځه یوسي، راتلونکي سیاسي بدلونونه به هم ونه شي کړی چې په ټولنه کې د ښځو حضور ته جدي ګواښ پېښ کړي. میرمن سیرن عام ولس او دولت تغک کوي چې د ښځو د نهضت او پټولنیزو چارو کې د ښځو لګډونه ملاتړ وکړي.
اصلا اوس هم افغان ښځې خپل هماغه مبارزې ته دوام ورکوي، د مختلفو شبکو عضویت لري، په پوهنتونونو کې دوی فعال دي. بل دا چې موږ کوو ګورو مدني ټولنې نن سبا ډېر ماشاءالله رشد کړی ده، په مختلفو خدماتي برخو کې دوی فعالیتونه لري، د ښځو ګډون د سیاسي مشارکت په ارتباط باندې دوی کار کوي، او همدارنګه د دادخواهی یا ادوکسی په برخه کې چې حق قوانین چې د بشر د حقوقو په ګټه یې مخصوصا د ښځو په ارتباط باندې په دې برخه کې هم کار فعالیت کوي. او اوس هم زه غواړم چې یو غږ وکړم چې د ښځو د مبارزې نه باید ډېر حمایت وشي. دا حمایت هم د دولت په سطحې، دا حمایت هم د اجتماع په سطحې، او دا حمایت هم د کورنۍ په سطحې.
ترانو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه تلیفون راستوي نو زموږ د پوسټ بکس شمیرې دادی په کابل کې 14 بیا